درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو پیل په خبرونو کوو په هرات کې پرونی وی 14 لشتر لشه 15 تنه وشل دي د سالنګونه لوی لار د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې ده او جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼه ډیره خپره شوې ده. د خبرونو تفصیل په هرات ښار کې وی 14 15 تنه ملکیان وژلی او لاس نور ژوبل کړی دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروی آزادی رادیو ته وویل چې 14 پرون ماښام پر یو فلاینګ کوچ ډوله مسافروړونکو موټر د مقناطیسي ماین لکبل شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلانو بیا د 14 لکبل د وژل شوی یو شمیر او د ټپیانو 9 تنه شوډل لري. د روغتون یو سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل خپل نوم واخلي آزادی رادیو ته وویل په وژل شویو کې څلور شزي او درې نارینه او ټپیان هم 15 شزي او څلور نارینه دي. تر اوسه د قربانیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دی ویلي خو په راپورونو کې ویل شوي چې 14 په حاجی عباس محله کې شوي چې تر ډیره شیعه مذهب پکې میشتي. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لوی لار هغه مسافر ژغورل شوی چې په واوره کې ایسار شوی وو. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په سبزه کوتل کې بند کسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوی او لار هم د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د دغو مسافرو شمیر شل تنه شودل شوی چې پرونی موټر د واورو په توپانونو کې بند شوی وو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي د لوی لار له ډیر ساعته بندیدو وروسته اوس د سپرلیو موټرو ته پرانستل شوې ده. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار آزادی رادیو ته وویل لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د اوس لپاره کومه ستونزه نشته. له ټیلری موټرو پرته لاره ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده. د سالنګ لوی لار د شدید واوري او توپان له کبله دوی شپې وړاندې بند شوې وه. خو په تیرو دیرشو ساعتونو کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلیدو له کبله بیرته پرانستل شوې ده. ترنن سهارا په جنوبی سالنګ کې باد چلیده خو په دواړو سالنګونو کې آسمان شین دی. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو په نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي
خپل دې څو جنود نیولې خبرونه موږ هم واورېدل. موږ ټول امنیتي ادارو سره په تماس کې شو د سیسو کوم نه دي نیول شوي چې ځینې د توقیف شوي ځینې اوازې د دې لپاره هم دي چې ځینې ښځې متاسفانه کیس سازي کوي ځان ته کیس جوړوي دوی هلته لاړې سي پناه واخلي. موږ دا خبر ردو چې کوم ښځې نه دي نیول شوي.
شغله مجاهد فرانس پرس خبري اجازه ته هم دارز ویلي دوی د حقوق معترضانو د سپلو او بندي کولو حق لري چې قانون تر پښو لاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وړ ببرز له طالبانو وغوښتل چې د شزینه زندان د وی جکپوري شزینه کارکونکو د توقيف په اړه څېړنه وکړي او کله دوی سره وي خوش دي کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 50 اوره مسابقه کوي. دا لوبه چې په دوحه کې کیږي د کابل په وخت 11:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلی ورمورز د دې لوبډلې لومړی لوبه د شپږ دیرش منډو په توپیر له هالند ګټلې و. د کرکټ په اړه بل خبرداري چې د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې په نړیوال جام کې تیر ماښام زیمبابوې ته په 109 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې تر اوسه 2 لوبې ګټلې او یوه بایللې ده. کرکټ بورډ پرون ویلیو چې افغان لوبډله زیمبابوې ته ماتې ورکړي د سیالۍ نورو پړاوونو ته لار مومي. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼه ډیره خپره شوې ده. د راپورونو له مخې تر ټولو ډیرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت شوې او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 1 لک تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د جرمني رابرټ کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره په یو وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی. د جرمنی یو وتلی وایرس پیژند اولیویر کیپلر ویلی چې ژر به د هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک شي چې د کورونا په اومیکرون بڼې اخته شوي دي. که څه هم د کورونا اومیکرون بڼه ژر خپریږي، خو ویل کیږي چې شدت یې د کورونا تر نورو ډولونو کم دی. د 2019 میلادي کال په پای کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8 میلیونه او 6 لکه تنه په دې وایرس اخته شوي دي. د کویت بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایه هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د کویت د بهرنیو چارو وزیر شیخ احمد ناصر ال سبا د خلیج لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د لبنان، سعودي او ګاونډیو له بې ساري ډیپلوماټیک لانجې وروسته بیروت ته سفر کوي. دا ډیپلوماټیک لانجه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه رامنځته شو چې د لبنان د اطلاعاتو وزیر جورج کارداهی د یمن جګړه بې ګټې او د سعودي په مشرۍ ائتلاف یرغلګر وباله. دا لانجه ځینې نورې ژورې ریښې هم لري، او هغه دا چې سعودي په سیمه او په ځانګړي ډول لبنان کې د ایران له نفوذه اندېښمن دی. او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوي، اوکراین تور پورې کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویقولو هڅه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان د نشوالي په اړه د جرمني وروستی دریز د اړیکو له کچې او شته امنیتي وضعیت سره مطابقت نه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د جرمني پر دې خبره خواشینی څرګنده کړې چې ویلي دي اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان نشته. د جرمني دفاع وزیر کریستین لامبرخت پرون وویل چې برلین په فبروري میاشت کې اوکراین ته یو ګرځند روغتون لیږي، خدای رات کړ چې ګواکې کیف ته به وسلې ورکړي. اوکراین له جرمني غوښتي چې پر خپل دې دریز له سره غور وکړي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. د طالبانو د حکومت یو 15 کسیز پلاوی د خپل لومړنی اروپایي سفر په ترڅ کې ناروې ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دا درې ورځنی غونډه نن یکشنبه پیلېږي. طالبان تمه شي چې دا سفر به ګټور او اروپایي هیوادونو ته د سفرونو پیلامه وي، خو یو شمېر ډیپلوماټان بیا وایي د اروپا په ګډون د نړۍ د تعامل څرنګوالی د طالبانو په کړنو پورې تړلی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په دې راپور کې وابري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې افغانستان له نړۍ سره د ښه تعامل پر لور بوزي او ادعا کوي چې د سیاست کې تر یو ځایه بریالي شوي هم دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون شنبه ناروې ته له سفر څو شېبې مخکې رسنیو ته وکړې. خاغلی متقی چې ناروې ته د طالبانو د تللي پلاوي مشري کوي وایي په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي.
موږ بل د ناروې هیواد له چارواکو سره، اروپایي اتحادیې له چارواکو سره، امریکایي چارواکو سره، همدارنګه د اروپا د ځینو نورو هیوادو او ځینو عربي هیوادو له چارواکو سره مجالس لرو، او هم به له یو شمېر افغانانو سره ناستې لرو. ومېسته دا سفر ډیر خوي، له ډیرو لاسترا وړنو ډک وي. دا سفر د موږ لومړی سفر د اروپا ته چې کوي، او امید ده به و دروازه شي له اروپا سره دی مثبت او اړیکو دی پاره او د تګوراتک دی پاره.
متقی وایي له دې سفر مخکې په دوحه او کابل کې د ناروې له چارواکو سره څو ځله کتلې دي. طالبان داسې مهال دی اروپایي هیواد په سفر وتلی چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا تر پخوا ډیره شوې، بیکاری زیاته او د توکو بیې هم ختلې دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو امیر خان متقی وایي له نړۍ سره یې د اړیکو او تعامل سیاست ښه مخته روان دی.
زه خوشاله یم چې زموږ بهرنۍ سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روانې دي، او توانېدلی چې د افغانستان د مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوالې مرستې را جلب کو، او په دې کې کامیاب شو چې افغانستان نور د نړۍ له هیوادو سره له ټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهمې او د اقتصاد او د اتصال یو مرکز بدل کو.
پا په ناروی کې د افغانستان په خوانی سفیر او د خزو فعال شکریا بارکزی وایي ناروی تل د کړکیچونو په حل کې ښه رول لوبولی او په خبره یې اوس هم هڅه کوي چې افغانستان کې طالبان د یو پراخ بنسټ حکومت جوړېدو ته وهڅوي.
ناروی طالبانو سره پخوانه ډیر خاړی کې دلودلې دغه ناسته زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای. دغه ناسته کېدای شي د هغه هلو ځلو چې دې نه مخکې ناروی ترسره کړې وه چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینې برابر شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي همدارنګه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېښودل شي. کېدای شي د هغې لپاره یو مقدمه ای.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې ویلي چې طالبانو ته د دوی بلنه د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو او یا د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. دغه خبر پانه کې راغلی چې طالب پلاوی به اوسلو کې پر چارواکو سربیره له خزینه فعالانو، خبریالانو او بشري مرسته رسوونکو سره هم لیدکاته وکړي. د ناروی حکومت ویلي له طالبانو سره بحثونه به تر ډیره د بندو دروازو تر شاوي او د بحثونو د پای لپاره هم تر اوسه کوم خبري کانفرنس نه دی پلان شوی.
لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ناروی ته رسیدلې. د طالب پلاوی د سفر او د هغه د اهمیت په اړه مې په اوسلو کې له یو میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد استاستان اکزی سره خبرې کړې. د په پیل کې وویل
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کېناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړې شوي هوټل کې دیره شول. تر پرون له هیچ چا سره دوی تماس نه و. تنها خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر وو او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دیره شول. په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول ځینې طالب چارواکي دي. خو د ناروی رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې هکله هیڅ تبصره نه کوي، فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته راورسېدلی دی.
سربیره پر دې چې دا اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی، د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی؟
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دوه لپاره یو چانس ته چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره، ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هیوادونو غوښتنې ډېرې مطرح وازی دي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او پر رسمیت پیژندل یا اړیکو سره سم شي. نو اوس ټول د طالبانو خبرګون ته په تمه دي طالبان څومره نرمښت خي او څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم چې طالبان دغه چارس ته استفاده ونه کړي نو ممکنه ده دغه دیالوګ دروازه بیرته بند شي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځ نړۍ کې او په دیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسيون د خپل ولس نبض ډیر ښه پیژني او غوښتنې ته ډیر توجه کوي. نو کدا کارونه کې بیا څوک رای نه ورکوي، نو دې لپاره ځکه چې تر اکثریت ولست طالبان دی او تر هغه لري په توګه پیژني چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، مطبوعات آزاد نه دي، ډیر معمولی شان دي چې حق نه لري خلک ته هغه په آزاد تر سره کې. نو طالبان باید د خبرو توجه وکړي که غواړي چې د نړیوال ټولنې سره د دنیا سره اړیکې ولري.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا میل ورځپاڼې په اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو خبرې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په اروپا کې د طالب چارواکو لومړنۍ رسمي خبرې بللې. او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلي چې دا خبرې به له دوه لسیزو وروسته د جګړې فضا بدل کړي. مل ورسپانه لیکي هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه چې نړیوال د دې ډلې د بشري حقوقو په سرغړونه په غوسه دي. خو د طالبانو د حکومت ویندوی وایي د دوی اسلامي امارت د لویدیځوالو د غشتنو د پوره کولو لور ته ګامونه اخیستي او هیله لري چې د اروپایي هیوادونو په شمول له ټولو هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ له لارې اړیکې ټینګې کړي. زبیح الله مجاهد وایي طالبان غواړي چې د جګړې اتموسفیر په سولې وضعیت بدل کړي. ټاکل شوی دی چې نن یک شنبه په اوسلو کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په افغانستان کې